السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته لیوان په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه سروې او ټولنیزې شبکې او سخت دریځې لرو. خاول خبرونه له نجیبه مراورو.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی پر ډاکټرانو غږ کړی چې کاربندیز دې ختم کړي. پاکستان د افغان کډوالو د کوربتوب څلوېښتمه کلیزه لمانځي او ایران د 2015 کال د جوهري تړون د برقراره ساتلو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې پر کاربندۍ لګیا ډاکټرانو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او د سلور ورځو نه د جاري هړتال ختمولو غوښتنه یې ترې کړې ده. تیره شپه د صوبې د صحت وزارت په اعلامیه کې دغو ډاکټرانو ته خواست کړی چې د روانې میاشتې په 21مه د وزیر اعلی سره کښېني او د خپلو غوښتنو په لړ کې د مذاکرات وکړي. خو بلخوا د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر سراج الاسلام مشال لډیو ته وویل چې هغوی دا بلنه مني خو هړتال ختمولو نه انکار وکړ.
د سټرایک ختمولو چې کومه خبره ده نو سټرایک مونږ نه شو ختمولای. تاسو یادې چې تاسو د میډیا مخې ته عاطف خان په حیثیت یو اهم صوبایي ذمہ دار هغه اعلان وکړ چې زه به یو کمیټه جوړوم. نن شپه راسم ورځ ده د هغه کمیټې ترک نه لګي. هغه معنی مونږ الرېډي یو پر سټرایک ختم کړو.
په پېښور د درې واړو لوی روغتونونو ډاکټرانو ځکه په هړتال دي چې د صحت په ادارو کې د صوبایي حکومت نوي اصلاحات نه مني. پاکستان وایي چې په هیواد کې د افغانانو د کډوالۍ د څلوېښتو کالو په پوره کېدو سره 2019 کال د میلمستیا د کال په توګه لمانځي. د پاکستان د سرکار راډیو له مخه تېره ورځ د سرحدي سیمو وفاقي وزیر شهریار افریدي دا خبره په هریپور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه دا مهال 13 لکه رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه وایي چې صوبایي حکومت ولسته په امنیت ورکولو او د هغوی د ستونزو په هوارولو کې ناکامه شوې ده. تېره ورځ د اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام، بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غوښتنه ټول کاروباري ادارې او بازارونه تړل شوي او بیا مازیګر دغو ګوندونو یو احتجاجي مظاهره هم وکړه. تېر ماښام د دغې مظاهرې نه پس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي نصرالله زیري مشال لډیو ته داسې وویل:
په صوبه کې چې کوم واقعات د ترهګرۍ چې پاغ کې په درجنونو درجنونه بے ګناه لاچار خلک پاغ کې شهیدان شو. گرانی دا په کوټه شار کې وبه نشته، د بجلی نشته، ګیس نشته.
حکومت بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د اپوزیشن تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو د ولی عهد محمد بن زیاد ته هغه پریکړې مننه کړې چې د دغه هیواد په زندانونو کې بند 502 پاکستانیانو ته یې معافي ورکړې او د خوشي کېدو اعلان کړی دی. د تېرې جمعې په ورځ متحده عربی اماراتو دغه هیواد په بیلابیلو جیلونو کې په مختلفو جرمونو کې بند 3015 پاکستانیانو ته د معافی اعلان کړو چې پکې 502 به خوشی شي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د جمعې په ورځ ویلو چې دا مهال دوی د دغو کسانو پاکستان ته د راوستو لپاره په اقداماتو کې مصروف دي. د کراچۍ یو عدالت د خالی پر ورځ د مشر خبریال شاهزیب جیلانی پر ضد پاکستانی ادارو ته د توهین یا سپکاوی کول او د سایبر یا انټرنیټي ترهګرۍ دوسیه ختمه کړله. عدالت ویلي د پاکستان فدرالي پلټونکې اداره اف آی اے د نوموړي خلاف د کافي ثبوتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلې ده. قاضي په خپله پریکړه کې ویل چې د خبریال شاهزیب جیلانی خلاف کټ شوی پرچه یا اف آی آر اوس برقراره نشي پاتې کېدی. د قضیه اوس د شواهدو د کموالي پر بنسټ تړل شوې ده. شاهزیب جیلانی چې له بی بی سي او المان رادیو سره همکار پاتې شوی اوس مهال په پاکستان کې د دنیا نیوز په نوم یو اردو ژبه تلویزیون سره په کار بوخته. د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بې پایلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د امنیت قماندان ویان شاه محمود آریان مشال لډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو کورولا موټر په نښه شوی او وسلوالو ته پکې یا د مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د امنیت قماندانۍ ویان زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د یاد برید پاړه کمبل چاره سنوي تاسو نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روس او نورو شریکانو غږ کړی چې له ایټمی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. امریکا تیر کال وویل چې له دې موافقې ووځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پیکینګ ته ورسید. ظریف هلته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وینګ یې سره وکتل. امریکا تهران ته د بالستیک میزایلو د پروګرام او په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ له امله ګواښونه زیات کړي دي. د امریکا یو ستره جنگي بیړۍ چې الوتکې لیږدوي د عربو په خلیج کې ولاړه ده. په دې بیړۍ کې جنگي الوتکې بار دي او داسې نورې بیړۍ یې بدرګه کوي چې له سمندره وچې ته کروز میزایل ویشتل شي. په ایران کې یو عدالت درې لیکوالان د ملي امنیت خلاف د فعالیتونو په جرم کې په اجتماعي ډول په 13 کلونو باندې محکوم کړی دی. راپورونه وایي دا درې لیکوالان رضا خندان، مهابادی، بکتاش ابتین او کیان بجان نومیږي او تیر اونۍ هر یو ته د شپږو کلونو سزا اورول شوې ده. د راپورونو پر اساس د دغو درې واړو لیکوالانو خلاف د اپریل د میاشتې په وروستیو کې عدالتي کاروایي شوې وه. درې واړه لیکوالان د ایران د لیکوالو د ټولنې غړي دي. دغه ټولنې په یو بیان کې ویلي دا د هغو ټولو لیکوالو خلاف یو ګام دی چې غواړي د بیان له ازادۍ ګټه پورته کړي. دغه ټولنه وایي حکومت د یادو لیکوالو خلاف کره شواهد نه دی وړاندې کړي. دا و تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نه د هوا حال د کرن صاحب اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1940 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 1050 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1080 روپۍ شل پیسې او 1080 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1030 روپۍ لس پیسې او 1030 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ او 40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ لس پیسې او 9 روپۍ دیرش پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 13، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د خیبر پختونخوا ډاکټران وایي د صوبې اعلی وزیر لخوا د مذاکراتو پیشکش قبلوي خو خپل هړتال به نه ختموي. مریضان بیا وایي د هړتال له امله له مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان سوداګران وایي د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کمېدو د دوی کاروبارونه اغېزمن کړي دي. پروگرام سروے کے دا پیخور جنا کالج دا انگریزی ژبے لا استاد گلالے تاج الدین سره خبرې لرو.
هر چاپلار دا هر انجینئر به ګلالی هغوی څومره تعلیمي پرمختګ دپاره څومره اپریشیټ کړی ما، څومره بیکنګ یې کړی دی، څومره ټول عمر یې سپورټ کړی ما.
په ټولنیزې شبکې او سختدریزي پروګرام کې د سختدریزي قسمونو ته کتنه شوې. نور رپورټونه هم شته راسره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا ډاکټران وایي د صوبې اعلی وزیر لخوا د مذاکراتو پیشکش قبلوي خو هړتال به نه ختموي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په صوبه کې هړتال کوونکو ډاکټرانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی او هدایت یې کړی دی چې د عام ولس د ښېګړې په خاطر د هړتال زر تر زره ختم کړي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په ټولو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا مکمل کاربندیز روان دی، د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا بیګا د شپې یو اعلامیه جاری شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا د هړتال کوونکو ډاکټرانو د اتحادیې په نوم د وزیر اعلی لخوا دوی ته د مذاکراتو بلنه ورکړل شوې ده. د دغې اعلامیې تر مخه دغه ډاکټرانو ته پکې هدایت شوی دی چې د عام ولس د ښېګړې په خاطر دوی هړتال زر تر زره ختم کړي او د دوی چې څومره هم غوښتنې ری نو په یوویشتمه نیټه ته دی وزیر اعلی سره کینی او په هغه دی خبره تر وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د سازمان وین دغه بلنه قبول کړې ده، خو ولې د هړتال ختمولو نه انکار کړی دی؟ ډاکټر سراج الاسلام په دې حق لوایي
کوم چې د نوټیفیکیشن او د مذاکراتو د دعوت خبره ده، نو مونږ دا دعوت اکسپټ کو او مونږ ته منظور ده. دغه چې مسلو حل په ټیبل ټاکس باندې کیږي، د سټرایک ختمولو چې کومه خبره ده نو سټرایک مونږ نه شو ختمولای. استاد یاد دی استاد میډیا مخې ته عاطف خان به حیثیت یو اهم صوبایي ذمہ‌دار هغه اعلان وکړ چې زه یو کمیټه جوړوم او نن شپه سم ورځ دا کمیټه ترک نه لګ پاره معنی مونږ الریډي پر سټرایک ختم کړو، نو سو پورې زموږ مذاکرات کامیاب نه، مونږ خپل سټرایک نه ختمو.
بلخوا پرون د جمعې په ورځ د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په یو خبري غونډه کې په سخت ویلو چې هړتال کوونکو ډاکټرانو په ضد به حکومت کاروي کوي او دا چې او پی ډی به هم د پولیس په موجودګۍ کې دنن نه خلاصول شي.
جتنے ڈاکٹرز جو ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتے ہیں
چسوم رحم ڈاکٹران پر مختلف لارو اڑے گڑے جوڑوی نمونو لسٹو نمو ورلا تیار کر دی اور نوٹس و دلارم تے جوابونا اغوخت دی. خدا ابتدا دا ننبا او پی ڈی پر ہر صورت کے کلاو ولیشی اور دیل پارا مونگتا چسوم قانونی لار اخپل ولوی خپل او با او دوی ته دا خواست کوم چې بیا هم زمونږ بچی دی زمونږ رونه دی ډیر ښه خلک دی، خو حکومت کمزور مګنې تاسو دا موایې چې حکومت په پړشي او دا درته نن بیا وېما.
آپ یہ نہ سمجھے کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، یہ میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہوں گا.
ولی تردید ما په دغه سرکاري اسپیټالونو کې په پیډي کې ډاکټران نه دي ناست. دوی بیا د لکو کړه کچر حکومت د دې په ضد زور زیاتی وکړو یا د دې خبرې زر تر زر اونه منلې، نو اوس د ایمرجنسی سرویس ورکي خو بیا بیا دا هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د ډاکټرانو د هړتال له وجې په اسپتالونو کې مریضانو ته ستونزې ورپیدا شوې دي. مریضان وایي چې د هړتال له امله علاج نه کیږي او له ډېرو مسلو سره مخامخ دي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د سو مریضانو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو دوی سوای.
ما نوم خیال محمد دی او مسئله را تا داره چه اطرخ می دل کهیو پا دی بنده لمبر آتی وا نرال منو دل تا کسان وی چه دکتر نیش تا ارتال دی نوز دغا اوس رال موس معلومات کوم چه یرا که دا ارتال لگو دی نو بیا با تا پا پیز دا نو خواهیو دقا خبرم والا دو خو خپل دردی توب کوم اوزگارم نی متا سپت لگی پا دی را دو که همون اوزگارم نی خو بس مسئله را تا دیر دا او نن میزان بس اوزگار کرو و تا
لما نوم مذکر شاره او دو ما ڈاکٹر
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې. د بلوچستان پر لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی او دارمان لوڼی د پیښې چشمدید گواه قیوم عثمان خیل تیره شپه نامعلومو کسانو تښتولې، په هغه تشدد کړی او وروسته په لاره کې غورځولې. د هغه کورنۍ وایي قیوم ته وړاندې هم دارمان لوڼی د مقدمې چلولو په اړه دړکې ورکړل شوې دي. د لورلای پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې اطلاعي رپورټ یې درج کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د لورلایی یو فعال غړی او د ارمان لوڼی د پیښې چشمدید کوا قیوم عثمان خیل تیره شپه نامعلومو کسانو پورته کړ او پر هغه تشدد وکړ. د قیوم عثمان خیل ورور جلال الدین عثمان خیل وایي قیوم د کوټې په سنډمن روغتون کې تر درملنې لاندې دی او لا هم بې هوش دی.
اوس خو فلال په ټراما د سیټ سکین دا شاینې شروع دي، نو نیمه سیوی دي خو فلال په اوښ کې دی خاص نه دی راغلی. دلته په نور لای کې بیا یو بل سپین فور بکس او تولر د نور کسان په کښین کې بس هغه توپچې او اسلحه د شام پر ښکار کړي د څه تم کې نه ملایوي دي د نور خلکو په تورو یې مشتي سړي را لږلو بابا دا سړي ته ویل دي کې کو د لاس واسي او دې په دای کې ډېر انټرست د لارې دي سیلم دي شیشه
د ارمان لونی وکیل صادق خان علی زیوای د ارمان د وجنې اف آی آر د قیوم عثمان خیل په نوم دی. نو ځکه په دې کیس کې د قیوم رول ډیر مهم دی.
د ارمان شهید په کیس کې چې شمدید گواه خو دی مودې مقدمه هم دی نه اف آی آر کوم کارت دی هغه هم بدل نامه کارت دی بیا دی په کې شمدید هم دی. نو اول پیدا دویمه دا ده چې دی پلورلای کې د کور دی کلی سګر دا شار ته نږدې دی کینټ ته هم ډیر نږدې دی نه. نو دی بازار ته راغلی دی د روزی میاشت ماښام را روان دی. نو په دا منځ کې یو ګاډۍ ده بے پلی شو. نو هغوی دا خلک راغلي دي هغوی ګاډۍ پرته کړی دی بے وړی دی پر باندې ډېر زیات شدید یې کړی دی.
پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی وو د روان کال د فبروري په دویمه په تورن ډول د پولیسو لخوا د تشدد وروسته ووژل شو. د هغه د وژنې مقدمه لا هم روانه ده. د ارمان لونی خور وړانګا لونی وای دوی با پر قیوم عثمان خیل د تشدد خلاف احتجاج کوي.
دا قیوم عثمان خیل چې کوم دی هغه د ارمان لونی د کیس چشمدید گواه دی. نو دا ډیر غلط کار شوی دی. ډیر موږ دا ډیر پکلک غندو او داسې خالی غندنه نه موږ بلدي سره مزاحمت هم کوو.
بلخوا د لورلایی د پولیسو یو مشر ایس ایچ او میر سند مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه پیښې خلاف شکایت درج کړی دی.
دته د میډیکل د اسپیټال د پاره مرسته ور کړی ده. دوی موږ ته درخواست را کړی دی. موږ اطلاعی راپورټ درج کړی دی.
د قیوم کورنۍ وای هغه ته وړاندې هم د محمد ابراهیم ارمان لونی د پیښې د مقدمه چلولو په اړه دړکې ورکړل شوې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تور پورې کوي چې ارمان لونی د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی دی خو د سیمې پولیس دغه تورونه ردوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مې پر 11مه مکمل کار بندیز شو او د ښار په سړکونو د موټرو تګ راتګم د نورو ورځو په پرتله ډیر کم و. د دې کار بندیز غږ د اپوزیشن ګوندونو او تجارانو کړو. دوی تور پورې کوي چې اوسنی صوبایي حکومت د ولس ته ژوند او مال ساتنه نشي کولی خو حکومت د دوی تورونه ردوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په اسمبلی کې د متحده اپوزیشن مخکشان وای صوبایي حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د صوبې د ولس د ژوند ساتنه وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي. په اپوزیشن کې جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله، بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شامل دي. دوی د همدې لپاره د مې پر 11مه په مرکزی ښار کوټه کې کار بندیز کړی وو او بیا په مازیګری کې احتجاجي مظاهرې ته هم ویناوې وکړې. د پښتونخوا ملي او میګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ حکومت بالکل ناکامه شوی دی.
چې ترکیاتی بجټ د دې صوبې اتیا ارب روپۍ هغه اوس دا د تاسو وینئ چې هغه لپسو په بل معنا هغه پیسې وسوځې دی او دارنګه په صوبه کې چې کوم واقعاتو د ترهګرۍ چې په هغه کې په درجنونو درجنونه بے گنا لاچار خلق پاغی کی شہیدان سو گرانی دا پکوٹ شار کی وہ بن نستا دا بجلی نستا گیس نستا نو دارنگا یو مجموعی دا صورتحال دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند مخکښ اغا حسن بلوچ مشال رډی تویل حکومت د ولس ستونزو ته لسره پام نه کوي.
د صوبایي حکومت د ناهلۍ اندازه تاسو له دې لګولی شئ چې په وروسته پاتې سیمو کې د پرمختګ لپاره هیڅ یوه پروژه لا نه ده وړاندې کړې. بل پلو هره ورځ چاودنې، غلاوې او لوټمار دی او همداسې حکومت د اپوزیشن د غړو په حلقو او فنډونو کې لاسوهنې کوي.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو له مشال راډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل. د وویل
اپوزیشن کا کام همیشه رونا دونا ہوتا ہے.
د اپوزیشن کار هم دغه وی چې فریاد وکړي ګینې زمنګ حکومت لره تک سره سم خلکو ته نوکری ورکړي. هدفی وجنې د پخوا پر تله کمی شوې دي، چاودنې د پخوا پر تله کمی شوې دي او یو نه یو چاودنه خو په نیوزیلند او برتانیا کې اهم کیږي. خو د اپوزیشن یوازینی مسله دا ده چې دوی په اپوزیشن کې ناشتي او په حکومت کې نه دي.
اپوزیشن میں بیٹھے اور حکومت میں نہیں بیٹھے.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو په داسې وخت کې احتجاج پیل کړی دی چې په دې وروستیو کې هلته یو شمیر بریدونه او چاودنه سوي دي چې په نتیجه کې یې د امنیتي ځواکونو په ګډون په لسګونه عام خلک هم وژل سوي او ټپي سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان ډالر نورې رسنۍ وایي چې د جمعې په ورځ د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت ریکارډ کچې ته راکم شو. په انټر بینک مارکیټ کې یو ډالر په 1.95 روپۍ او په آزاد مارکیټ کې په 1.50 روپۍ خرڅېږي. د روپۍ د نرخ کمېدو څخه نه یوازې ګراني زیاته شوې بلکې د منځنۍ کچې او وړو سوداګرو کاروبارونه یې هم اغېزمن کړي دي. ظفر خان له ځینو کاروباریانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
مشکور علم د پاکستان په کاروباری خار کراچی کې د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهسې کاروبار کوي. هغه له پاکستانه د سمندر له لارې وریجې نورو هیوادونو ته استوي او له نورو هیوادونو غوړي پاکستان ته واردوي. مشکور وایي د تیرو څو میاشتو راهسې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو دی چې له وجې د هغه په ګډون د کراچۍ د منځنۍ درجې د سوداګرو کار خراب شوی دی. دا چې د پاکستاني روپۍ ارزښت کمېدو د هغه او د هغه په څیر د نورو سوداګرو کاروبار ولې اغېزمن کړ، نوموړی په جواب کې وای.
پنځوس په کنټینرو کې کار کوو چې کله ډالر سیوا شوی دی یو نیم کنټینر راځي. دا هغه وجه ده چې کله چې موږ دې ځنه ډالر لګو نو په ډالر کې چې کله زموږ پاکستاني پیسې چینج کیږي نو هغه شی هغه پروډکټ قیمت زیات شي، لوکل مارکیټ د تعادل تک ډیر زیات کمی نو موږ هغه پروډکټ کې به نقصان نه راته.
اختر حسین دا وړ د کراچی په سمندري اډه کې د کسٹم یا ګمرک په برخه کې کار کوي. هغه د یو شمیر کاروباریانو سره د مالونو په برآمد کولو او درآمد کولو کې مرسته کوي. نوموړی وایي مخکې به د کراچی بندر ته هر میاشت نږدې 1,00,000 کنټینر راتلې، خو د تیرو څو میاشتو راهسې چې د روپۍ ارزښت مخ په کمېدو دی کاروبار هم څلور کرته کم شوی دی.
څوک بلینکیټ راغواړي، څوک کپڑا راغواړي، مختلف ایټم راغواړي. اوس فی الحال په موقع باندې تقریبا هر څه سټاپ دي.
په پاکستان کې د تیر حکومت په وروستیو ورځو کې د یو ډالر نرخ د 1,00,000 او 1,50,000 روپو ترمنځ وو. که څه هم وزیر اعظم عمران خان د ټاکنو د کمپین په مهال د نورو ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو ژمنې کړې وې، خو په اګست 2018 کې په واک کې تر راتلو وروسته د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو شو. د پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر زاهد شینواری وایي ورځ تر بلې د روپۍ کمېدو ارزښت کاروباریان د غیر یقیني صورت حال سره مخ کړی دي. هغه وایي د دې روشان سره ګرانی او د عام وګړي د اخیستو په صلاحیت یا قوت خرید اغیز پریوزي چې له امله یې د وړو سوداګرو کار هم اغیزمنېږي.
د کرنسۍ غورځېدل چې دي دا سراسر زموږ د نقصان باعث جوړېږي. دې په وجه چې موږ تیل به ګران شي، ترانسپورټ ګران شي، موږ د خوراکي مواد هم ګران شي، او زموږ د انډستری را مټیریل چې کوم خام مواد دی هغه هم ګران شي. د دې یو داسې د ګرانې طوفان به راځي چې هغې په وجه باندې به زموږ عوامو ته ډېر لوی تکلیف رسېږي.
په پاکستان کې د روپۍ ارزښت وروسته له هغې په تیزۍ سره مخ په کمېدو دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هغه هیواد ته د $6 اربع قرضې ورکولو ویلي دي. حکومت د ډالر نرخ د قابو کولو لپاره د وزیر اعظم خزانې په چارو کې د سلاکار حفیظ شیخ په مشرۍ کمیټې جوړه کړې ده. کمیټې به هڅه کوي چې د ډالر د نرخ د زیاتېدو مخه ونیسي.
د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدلی شي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځینې خلک وایي د حکومت لخوا د لګول شوي ارزان یا سسته بازار څخه مطمئن نه دي. دوی وایي که سم دلته د ځینو شیانو نرخونه کم دي، خو بیا هم ځینې شیان له نورو بازارونو دلته دوی ته ګران پرېوځي. انتظامی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دوکانداران بیا دغه تورونه ردوي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د ملک د نورو شارونو په څیر سرکار د ډیر شمیل خان د بیوسا خلکو د پاره هم پاک نواز پارک شه د روژې د ارزان نرخ بازار بندوبست کړای دی. واروی زنې چې دلته راغلی عصمت الله ګنډاپور د دغی بازار او نرخ په باریک شه څویایي.
دغه بازار ته موږ راجو د غریبانو د پاره لګېدلی دی خو دا غریبان پکې هغه څه سهولت نشي پیدا کولی. ولې چې موږ اوس په مند بازار ته جو 80 روپۍ دړی ملاواز یا 90 روپۍ د آلوګانو
ریلیف باندې بس سامان ملاواجی دل ته خو چیش کې ریلیف نستا. بازار کې 320 روپۍ دړی د چینی دل ته چدای کنه 330 روپۍ دی بقیا خو نور شه بازار پر ریټ باندې دی.
حمزه نور مسعود ده دلته سودا اخست دای د دغی او د ورچانی بازار د نرخ فرق په دارنګ بیانوي.
په یو د غوښ ریټ یې گزاره ول نه نور غونډه بازار سره برابر دی ریټینه خاص فرق نشته په شه معیار یې خاص نه یې گزاره ول دی. مالګون بادرنګ د امرج د مور شای او غسی اونه بازار پر اډ مندی دی خاص فرق نشته پښ
د دغی بازار یو دکاندار دا والا ری چې د ورچانی بازار په نسبت میجا دلتا شیونه ارزان خرڅاو.
مانم عبدالقادر دا دا خربوزه چې دا ګرمه بازار کې 150 روپے کیلو دا منګه په 100 روپے دلته کیلو خرڅو. خربوزه بازار چې 40 روپے دا منګه 30 روپے کیلو خرڅو. بلکې کله کله په 25 مرته ولا ګو دا مازګار ټیم رضامات لپاره داخل راځي. بدرنګ بازار کې 30 دا منګه 15 روپے ورکو. پیاز بازار کې 60 روپے دی منګه 35 روپے کیلو ورکو. ټماټر بازار
خبر ور مغشے سودا اخستن کو دے گوتنیوا کو ایسا جواب بخی غلی پاتے شوال. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د پاکستان په چترال کې ګلاشیانو خپل سپرلنې میله کړې ده. د چیلم جوش په دې میله کې سلګونو خلکو دینی رسوم ادا کړې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خانوم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړې دي.
په اخیری ورځ د کیلاش قبیلې سړو او ښځو د بمبوریت کلی په لوی میدان کې په ځانګړي انداز کې د ونو شنې پاڼې په یو بل اوشیندلې او ګډاګانې وکړې. د کیلاش قبیلې یو زلمی مایکل وای چې دغه د دوی مذهبي تہوار دی او پکې دوی ودونه هم کوي. دا سلور یا پنځه ورځې تہوار وي او د مئی په میاشت کې مانځل کېږي. کله چې د سپرلي موسم راځي دا مونږ مانځو. دې ته مونږ جوشي وایو. دې مقصد دا دی چې دا زمونږ یو مذهبي دستور وي او پکې مونږ هلې ځلې کوو. چلم جوش تہوار چې د میلې پر رنگ کې وي پکې د کیلاش خزو رنگارنگ کالی اچولی وي او څلور ورځې جلا جلا دستوري کوي. په وړمنۍ ورځ ګلونه راټولوي. په دویمه ورځ پی او اوچې میوې ویشل کېږي. دغه رنګه په درېمه او څلورمه ورځ سندرې وایي او ګډاګانې کوي. دغه میلې ته د هیواد دننه او بهر څخه یو شمېر سیلانیان لیدو ته ورځي. په دا اړه بعض سیلانیان وایي. زه د گلگت بلتستان څخه راغلی یم. زه دې دستوري ته په خصوصي توګه راغلی یم او ما د کیلاش د ښځو روایتي کالی اچولی او ما ته ډېر ښه لګي.
مور ما کابل وزیر ده. زه یې نریاب نه خو پیدا شوم لندن کې او زه راغلی مرګرو سادي ته په دې لکه کلچر دی په لیدان او ډېر خوندې وکړو. ډېر کلر دی جذبه ډېر دی دوه خلکو.
په چترال کې د کیلاش قبیلې سسلور زره ورس په دریو درو کې آباد دي. ولس یې وایي چې د دوی کلتور په خطر کې دی. بیا سړکونه هم خراب دي. دغه رنګه یو شمېر ستونزې هم لري. په دغه اړه کیلاش قبیلې څخه تعلق لرونکي د هغوی صوبایي اسمبلۍ غړی وزیرزاده هم موجود وو. دوی مشال ریډیو ته وویل
صوبایي اسمبلی میں ایک ریزولوشن ہم نے پاس کیے ہیں.
په صوبایي اسمبلۍ کې موږ یو غوښتنه پاس کړې ده چې پکې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې شوې ده چې کیلاش یو ځانګړی مذهب وګرځوي چې تر اوسه دغه نه دی منلی شوی. دغه رنګه دا سیمه به قومي ورثه ګرځوو. دې سره به دلته ځنګل اوبه او کلتور بچ شي او د ولس د ترقۍ لپاره به کارونه روان شي. کیلاش قبیله په کال کې سلور تہوالونه المانزی چې پکې د سپرلی چلم جوش او د یخنۍ موسم چوموس په لوی کچ مانځل کیږي. د کیلاش قبیله مشران وای چې دوی د تیرو 2000 کالو راسي دغه سیمه کې استوګن کوي او تر هغه وخت خپل مذهبي او کلتوري هلې ځلې جاری ساتلي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، چترال.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لن خبرونه له نجیب عامره.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې پر کاربندۍ لګیا ډاکټرانو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او د څلورو ورځو نه د جاري هړتال ختمولو غوښتنه یې ترې کړې ده. ډاکټران وایي د بلنې خبره مني خو هړتال ځکه نه کوي چې حکومتي ژمنو باندې دوی باور نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب اماراتو د ولی عهد محمد بن زیاد د هغې پرېکړې مننه کړې چې د هېواد په زندانونو کې بند 522 پاکستانیانو ته یې معافي ورکړې او د خوشي کېدو اعلان کړ. پاکستان وایي چې په دغه هېواد کې د افغانانو د کډوالۍ د 40 کلونو په پوره کېدو سره 2019 کال د میلمستیا د کال په توګه مانځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه دا مهال 11,00,000 رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د برمر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بې پایلټ الوتکې په یو برید کې 3 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر چین، روس او نورو شریکانو غږ کړی چې له اتنی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. امریکا تېر کال وویل چې د دې موافقې وځي. په ایران کې یو عدالت درې لیکوالان د ملي امنیت خلاف د فعالیتونو په جرم کې په اجتماعي ډول پر 13 کلونو باندې محکوم کړي دي. راپورونه وایي دا درې لیکوالان تزا خندان، بکتاش افتین او کیان بچان نومیږي او تېره اونۍ هر یو ته د 6 کلونو سزا اورول شوه. او انګلند په څلورم یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 3 وکټو مات ورکړه او دې سره یې سیریز هم خوبیده.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. اوس وخت شوی دی هفتوار پروګرام سروې. د دې نه پس نیز پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي پروګرام هم لرو. السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له پېښوره ګلاله تاج الدین میلمنه ده. ګلاله د پېښور په جناح کالج کې د انګریزي ژبې استاده ده. ګلاله په انګریزي کې ایم فل هم کړی دی. هغه د 13 کلونو راهیسې د تعلیم له میدان سره تعلق ساتي. نن په پروگرام کې له ګلاله سره خبرې کوو. ورته ستړي مشي وایم. السلام علیکم ګلاله.
السلام علیکم جی.
ډیره ډیره مهرباني. وعلیکم السلام ګلاله. مننه درنه کوم چې تاسو په پروګرام کې موږ سره یې ساخلې. څنګه یې تاسو ښه؟
تاسو ډیره مننه جی چې تاسو د پیښور دی چې تاسو خاص کر د خوځو په اډوکیشن او د دې جاب ریلیټډ پرابلمز او د له دونه اهمیت ورکوي او د دې راوړل د تاسو نه کوي.
ډیره مننه ګلاله. اولنې ته پوس چې زه خپل د هرې ملمنې نه کومه چې د خپل تعلیم په اړه راته وایي او چرته تاسو پیدا شوي.
جی زما تعلق خود په خبر د دوزه علاقے نه دی. التا ناکه کې له ما بابا کلی دغه ته پیدا شوه. ما سبق چې په خبر کې ویل شوی دی د جنا کالج نه سی سی او بی ای سی دا بیا د خبر په هنتون د انګریزي ډپارټمنټ نه اچول او د التا نه انګریزي کې فیل کړی دی. جی ته د لاسو کال نظم جنا کالج کې د ټیچینګ خدمات ورکوم.
ها ګلاله، تاسو د شروع نه د خواهش و چې تاسو به استاد جوړیږي او کنه دا اسی یو موقع و؟
یاره جی که حقیقت لوایم نو د شروع نه خدا سي اس نو که زمونږ دې طرفونه ته خو کتا خو ګوري کنه نو یو کلچرل کیسه ده چې بس یا به ډاکټر جوړیږي. د زنانو د پاره بیسیکلی لک فیل دومره لا تر نه نه پوره د خلکو ذهن بنی کوله او خو شوه دې د شروع نه داسې نه و. خدا بای چانس.
ها بای چانس. نو ول تاسو داسې خواهش چې بل څه جوړ شي او تاسو د کورنۍ طرف نه څه مسله و کنه؟
نه جی نه، شکر الحمدلله. زه خو کدا کورنۍ خبره کوم نو زه وایم چې زما څنګه پلار دې داسې کله کړه داسې د هر چا پلار داسې شي نو هر جنې بغلالې هغه یې څومره تعلیمی پرمختګ د پاره څومره اپریشیټ کړي ما څومره بیکینګ یې کړي دې څومره ټول عمر یې سپورټ کړي ما نو هغه رنگ خوړو سکول یې نشي.
نو تاسو دا د جینکو لپاره که څه هم محدود یو شوبه ګڼئ خو غوره شوبه ګڼئ
د استاد دې شوبه دی. جی نو استاد ډیره بهترینه شوبه دی، ډیره باعزته او ریسپیکټیبل. پلس دا چې تاسو وینئ که نه چې تاسو یو سم هاو هغه کمیونیټی کې سوسایټی کې تاسو خپل رول پلے کوئ اور ډیر پوزیټیو طریقے سره خپل رول پلے کولای شئ.
پس طریقہ لکه مثبت رول څنګه یو خز لوبولی شي
په خپل کلچر کې تاسو واخلې کنه که تاسو په خپل خز ته تعلیم ورکوي موږ ته هم دغه غوري په خپل خاص زمينه کالج بیس دی دا د پښتون خوا د ټولو نه ښه کالج ګڼلی کېږي. ډېر هاي میریټ ته موږ له ډېر ښه سټوډنټان راځي د ډېرو ښو کورنو خلک پکې تعلیم حاصلوي. بیا دا جینه کې چې تباله لکه پریکټیکل فیل کې دوی خپل ژوندونه ته شي دې تعلیم سره دوی ډېر مثبت دغه راوستې شي. دا جینه کې چې موږ نه تعلیم حاصل کې دوی دا نه چې صرف ډاکټرانې جوړېږي انجینیرانې جوړېږي خو دوی په دې خپل ارګر کې په خپل پوره سوسایټي کې ډېر ښه طریقې سره خپل پازیټیو رول پلے کوي. سوسایټي اپ بلډ کوي، ایجوکیشن راولي، ایجوکیشنل سکلز راولي، د اداري لایسي کې دوی رول څه دی، دوی خپل ریسپانسبلټیز واخلي، د خپل د ځان خپل سیلف ریسپیکټ ډېر څه ورته داسې پته ولېږي په دې تعلیمي میدان کې.
ګلاله تاسو ذکر وکړو چې تقریبا لس کاله تاسو شوي دي چې تاسو د دې استاد په تور باندې د استاد په حیثیت باندې کار کوئ، نو خپل د دې تجربې په اړه راته وایه. هغه ګلاله چې مخکې یو استاد نه و هغه څنګه وا او اوسنۍ ګلاله چې یو مقدسه پیشه خپله کړې ده څه فرق راغلی دی تاسو ورته څنګه ګوره؟
بیسیکلی حقیقت فرق راغلی دی دا ځنا چې بنده چې کله تعلیم حاصلې نه وي ته دا نه پتا چې دا خو ډېر انسان ته دا لګي چې بس چې څه د کور راغلی دا یو ضرورت دی مور پلار را باندې وایي زمونږ دی طرفونو ته موږ ته دا احساس وي ځکه چې مور او پلار مو دا ذمواري په ځان اخیستي چې به در باندې سبق وي او هر څه خو چې تاسو کله په خپله دې میدان ته شئ تاسو بیا د دې نورو جینکو د دې د کورنو تکلیفونه ګورئ مور پلار کوم حد پورې ځي او دوی ته دا سبق کرامې لکه د دې تعلیم یقیني جوړوي دوی کالجونو ته راوستل د دې دا دونه فیسونه ایکسپینډیچر ډېر څه انسان ته احساس وشي بنده ډېر پریکټیکل شي چې لکه داسې نه دا موږ له دا خپل ایجوکیشن فار ځان کې دوی دي اغېستل په کار د دې نه څه فایده اغېستل په کار دي چې موږ باندې دا تعلیم وشو څنګه زه ایز اے یوزفل غړی خپل رول پلے کولی شم په دې سوسایټي کې. نو فرق خو زه په ځان کې ډېر وینم ډېر مثبت فرق وینم ډېر چینج راغلی دی. هغه یو ډېر انریسپانسبل شانتې هوایي بندو او دا لکه اوس ریئلایز کوي چې که زه یو ورځ لیټ پاسېدم زه لیټ لاړم نو زما دا دونه سټوډنټ به ویټ کوي دا 50 کسانې چې په یو کلاس کې مثال په تور ناستې دي نو د دې مور او پلار ډېرې منډې تړلې والی دي ډېر لکه ډېر په ګرانه دي روزانه روزانه را رسېږي چې د یو ټیچر ریسپانسبلټي ډېره غټه ده.
نو ستاسو د ریسپانسبلټیز یا د ذمهوارو خبره وکړه څه ذمهوارې دي ستاسو په غاړه په جنا کالج کې او بیا تاسو څنګه پوره کوئ او بیا هغه ذمہواری چې تاسو پوره کوئ نو پاغه کې تاسو کوم نقطې په پام کې سات؟
او ګوره که د ذمہوارو خبره کوو کنه چې زموږ د سبجیکټ خدا څخه دی چې انګریزي سبجیکټ چې دی نو موږ کګوره لنګویج ټیچرز یو کمیونیکیشن سکلز ډیولپ کول دي بهر دنیا کې ګرمي د دې سبجیکټ امپورټنس دا څه چې تاسو ورته دنیا وته یو ګلوبل لینګویج وایي چې دا بهر دنیا ضرورت دی هغه لحاظ سره میدان کې زموږ په دې صوبه کې زموږ په دې سیمه باندې دې سبجیکټ ته زیات اهمیت حاصل دی خو او ریسپانسبلټي هم بیا په موږ زیات راځي ځکه را باندې زیات راځي چې موږ ته ټیک شو موږ ته ډېر ښه سټوډنټ هم راځي بعضې پکې ډېر کمزور هم راشي ایوریج هم وي بل دا چې هغه تاسو وایي چې کوم نقطه ذهن کې پاتې که نه زمونږ بیا څه لمیټیشنز هم دي زمونږ ته پرابلمز هم شته دا چې مثال په تور زمونږ دومره ښه کالج دی د سعودي د ټولو نه د ټاپ کالج دی خو موږ سره هغه رنګي رولز نشته موږ سره هغه هومره ځای نشته موږ ته په کلاس کې 50 شپېتو پورې کسان ناست دي زه نو ایز اے ټیچر زه بیا یم زما ټول سټوډنټانې اوري دا هغوی کمیونیکیشن سکلز هغه هومره نه ډیولپ کیږي یو موږ ټایم باوند یو وخت موږ سره لګي هومره نه یو د دې سټرنګ ډېر زیات دي یو داسې نور څه کولی دي شو چې که په دې باندې کار وکړی شو مے بی لکه وخت سړی بداحت ته ډېر ښه شي ځکه زموږ د سبجیکټ ریسپانسبلټي په موږ ډېره غټه ده خو هغه رنګ یې کیږي نه
صحیح
د تعلیمی نظام پاړه راته و ایجوکیشن سسٹم چې د پاکستان کې تاسو ته مطمئن یې او څه داسې نیمګړتیا وی دی په سسٹم کې چې تاسو به بدلول غواړئ؟
ذکر پرسنلی لکه تاسو ته خپل نقطه نظر مخې اقدام نه زه زه به وایم چې زه ته ډېر سټیسفاید نه یم، ډېر مطمئن نه دی. وجه دې دې که موږ په هر دنیا ته ګورو کنه هلته چې کوم تعلیمي نظام روان دی پریکټیکل لکه ایکټیویټي بیسډ لرننګ دی، پریکټیکل لرننګ دی، خلک مخکې روان دي، تلو دپاره د پرمختګ دپاره لګیا دی. هر څه کوي. پاکستان کې ایجوکیشن سسټم اوس هماغه د رټي سسټم دی، راک سسټم دی. که دلته تاسو ګورئ نو سټوډنټس پکې څه ډېره زده کړه نه کېږي. بل دا چې هلته دا پته ده چې بس مینو ته نمبر یې اخیستل دي، میډیکل کالج ته تلل دي، انجینئرنګ یونیورسٹی ته تلل دي. دا نه چې تعلیم د انسان جوړېدو دپاره هم دی. زه به ووایم چې دغه شی لږ دلته ډېر کم دی. نو دا هغه خبرې دي چې زه په دې باندې لږ ډېر فوکس پکار دی. تعلیمي نظام هغه رنګ نه دی، نصاب هغه رنګ نه دی. نصاب کې ګورئ تاسو ته پته ده زموږ پیپر داسې جوړېږي که نه، زموږ سټوډنټ پوره کال راځي، لیکچر یې علي، هر څه نوټ کوي، د دې دپاره چې امتحان کې بچېږي. امتحان داسې سودي نه اغوستې کېږي چې د هغې دا څوګړي د شلو نمبر ایم سی کیو دي. بس کتاب کې یو جمله ده، هغه تاسو لټه کوي، آی کې یو ورډ مسنګ دی، هغه تاسو کته والا ایم سی کیو دی. د دغه خو بیا نه اوبویسلی بنده نه سیټیسفای کوي کنه.
او هغه تخلیقي صلاحیتونه تاسو وایې د یو زده کوونکي
تخلیقي صلاحیتونه یو کې بالکل نشته. حالانکه موږ خپل کالج کې لګیا یو کوم دا هر څه نه په خپل انګلیش ډیپارټمنټ لاندې and english literary debate and dramatic society run koma ek mun pa digina ko bani gramin ko declamation contest in ko speechism ko different competition muqabili de le do jina ka sirf tabak na de extra curricular activities hum de unur jino ke jada se sirsta
dara tu aye che da yo ustaz ye pa hasiyat pane ta sukhpal shagirdan sara singa taluq satle de aw da ga taluq sumra zaruri de
de to na zaruri دغه د دې داخلي جدي تعلق دی. لکه زه ته وګورم کنه ما ډېر یانګ لایک ما سره د خپل هغه ما سره نه پس تقریبا مخ په مخ د خپل کریر سٹارټ کړی دی کنه جی. نو که زه وګورم نو زما سټوډنټ لکه چې هغه سره زما د عمر دومره فرق نو ای به مال ډېر فرینډلی طریقې سره راتلل، خپلې مسلې ویل، ما به دا کوشش وو چې د دې هر مسله حل شي. ما سره ټول عمري ډېر د دوستۍ لیول باندې خپل تعلق ساتلی دی، همیشه ای په اویلیبل دی، پرابلم زورا کوشش کوه چې هغه څنګه رانه کېږي سارټ آؤٹ کا. دا تعلق ډېر ضروری دی که د سټوډنټ د طالب علم په ذهن کې صرف د استاد ویره وي کنه جی، بیا نه کېږي. ځکه دا ای به دا کې ډېرې مسلې وي، ای به کېدی شي بعض ټایم پس خبره پوه نه شي. نو تاسو به دوی ته دومره ځان دوی لیول ته راولئ چې تاسو له دا کارج ورکوي، تاسو ای له دا زی ورکوي چې ٹھیک شو زه یم او کما نه تپوس که پسې نه پوه زه ویره لبیا وایم. موږ له ډېر ښه سټوډنټ هم راځي، بعضې پکې کمزوري وي، بعضې اوریج هم وي، هر ځای کې هر رنګه خلک وي. نو هغه تاسو خو بن سره یو آی کانټیکټ برابر ساتئ، کله به چې پوه شي چې اوس بس دی نه اوري نو بیا به لږ هغه خپل د سبق نه اوړي، بل څه خبره به ورته کوئ چې لږ راویښ شي. نو هغې هم بیا تاسو له ډېر ښه فیډبیک درکوي. دا زما خپل تجربه ده.
ډېره ښه خبره ده. څه ګڼې تاسو په نوي نسل کې څه فرق راغلی دی او هغه بیا تاسو څنګه هینډل کوئ؟ آیا تاسو څه مثبت بدلون لیدلی دی او که څنګه؟
فرق خو پکې ډېر راغلی دی، څه ډېر مثبت ورته نه شي ویلی. حقیقت دا دی هغه بیا ډېر په ګرانه باندې مینج کېږي، ځکه چې کاغذ د شروع کالو خلک وي وی وخت تر وخت سټوډنټان په خوا به داسې وي په خپلو استادانو وي چې په خوا به زموږ سټوډنټان داسې وو تاسو داسې وي. اوس چې په خپله تاسو په دې حیثیت شئ کله بیا تاسو ته پته لګي چې اصل کې د دې استاد مطلب څه وو. نو د پرایویټ سکولز او د هغې د کریکولم او د هغې هغه د ټیچر طرف ته چې کوم بیهیویر دي زه وایم د هغې د وجې کافي لکه هغه رنګې چې کوم څونه قابل عزت او مقدس دا پیشه ده هغه رنګې ورته نه کتلې کېږي.
په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، په اخره کې به تاسو نه تپوس کوم چې د مستقبل لپاره تاسو څه پلانونه دي؟
زما خو د خپل مستقبل لپاره دا ده چې خامخا ګوري چې کومه خپل د پښتانه کم خپل خلک وړاندې غواړو، ډېر نه ډېر تعلیم تعلیم یوزی کے محد نشت دے اگر پا اس ختمی گی ہوئے تھے کل آگل جی سکول کی انہوں نے بمچے بس کل اسم نو کن از دات شم چے دینا پاس تا خمال ہر سو راز دی ہو جی انزان سول تعلیم دا سے دے تا سکت عمرہ دا حاصل لوی تا سکتا عمرہ کم لگی زبا خو خاما خواہ والم تزل خل پی ایچ ڈی پر سو کما اینا پاس اللہ درالا دا حد جن دا تو سکراسی سکل پوز دا فیتو کما
رو اولین پیغام کرا تزر ضرور آئے
پیغام خود دل تدا دے سے بس خل تعلیمی میدان کے زان چان شاتے مراولی مونگا پختنو تا دولن وقت کے در تولو نا غد چیلنج دا دے جنو تا دے میدان کے شاتے یو نو کا ہر رنگ رکاوتی نے دی ہر قسم سخت دی ہر قسم بندیزی نے دی میرا بانی ہو کئی خیر دے دی تم لاؤ تڑی اور خل تعلیم نگان شاتا مپاتے کروئی دو دنیا کے وزا چانم شاتا مپاتے کی گئی
دیر خستہ پیغام و استاد سر خبرو دیر خوندو کو دیر میرا بانی گلالے تاجدین چتا سمونگ سر خبری اکنی
دیر میں انا ملیہ دیدی دیر میں انا
خودنن اوری دن کو پسر بے پروگرام کی مونگ سر گلالے مل منو مونگ امید کو چنن ننے پروگرام بستا سو خوخش بی بی پر اتلون کو افتو کے بلنو مل منو سر خبری کو ترغی دزان خیال ساتے دا خود ہے پامن اوری دن کو نن پر تولنیز شبکے او سختری زیخ پرونہ کی پر تولنہ کی دا سختری ز افکارو پا تاریخ غگی دلیو پا دیخ پرونہ کی رات پوہانو دا سختری زیادہ بڑھو او قسمونو پاڑا معلومات را کڑی او دا تیرے انہیں بحث یہ ورندے بیولے ٹولنیز شبکی او سختریزی خبرونه پا امیر ساحل جوڑے بیش تاسوی دا جمعه او خالی پا ورس واورے
دا سختریزی نظریات سنگ کار کوی سختریزی پا مجموع کی چو بانی آشکال داری پوہان او چیڑون کی پا پاکستان افغانستان او سیمہ کے دا کرنلا سے او خیلا سے سختریزی نظریے سنگ ارزوی او تجزیه سنگ کوی دا پختنی نن دا مشال راڈیو دا نوی و نیز خبرونی ټولنیز شبکی او سختریزی دا دویم برخی موضوع دا ټولنیز شبکی او سختریزی خبرونه هر اونی دا جمعه پر روز دا ماسپخین پر پاوکم دو بجو او دا خالی پر روز پر پاوکم چلور بجو او ریدشن اوریدن کو تیر اونۍ موږ په ټولنیز شبکې او سختریزی خبرونه کې د سختریزی پر تعریف او نوعیت وغږیدو تاسو خبر شوئ چې د سختریزی د تعریف په اړه د نړیوال وړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څیړونکو بیلابیل دریځونه لري په انګریزي ژبه سختریزی ته اکسټریمیزم وایي په میریم ویبستر ډکشنری کې راغلی چې سختریزی د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته ویل کیږي میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل پر 1915 زیږدیز کال استعمال شوی تاسو تیر اونۍ خبر شوئ چې په نړیوال امنیت دفاعي او ټولنیز علومو او سیاستیاتو کې د سختریزی تعریف خورا بدل دی د جرمنی په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختریزی د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولی
اقلیتو په حق له منفی دریز ولرین ودا کول شي چې پمځه تکلارو کې ابتدو ډلو تعریف پورې وېترو
په تیر خبرونه کې د کاناډا د یورک پونتون د آسیایی مطالعاتو مرکز څیړونکو کې ایاز ملک د دوه ډلو ترمنځ مطلق توپیر د سختریزی لامل بللی وو په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی نو دا یو سخت دریځ دی په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څیړونکي عائشه صدیقه د مذهب ترڅنګ د نسل پر اساس هم د ټولنې یوه برخه بالکل جلا بلل سخت دریزی گنی
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے
دا نسل پر اساس دے اوکس لٹولن سخا جلا گنل ہم را سخت دریزی دا لکہ دا مذہب پر بنسر چتا سو خلق لٹولن باہر بولے
خود ڈینمارک دا نڑیوالو مطالعاتو مرکز سیڈون کے ہیلے مالم ویگ رات ویلی ول چی دا ہر ٹولن حالات و شرائط و کلتور و سیاسی جون تا پکتو حال تا دا سخت دریزی تعریف کول پکاروی
تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخصه اوسم نو زه به هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریزی ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم زه هم داراس یوې مفکوري یا نظری یا عمل ته د ایسبې سخت دریزی په سترګه هم نه ګورم ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي
نو د تیر خبرونه پر اساس اوریدونکو دوه خبرې کولای شو. یو د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست او نړیوال امنیت کوهان د سختریزي یو جامع او مفصل تعریف نه لري. دویم کوم د دې خبرونه لپاره سختریزي پیژندل غواړو، نو د دوه ډلو ترمنځ د مطلق توپیر فکر پیدا کول، یو ډله لټولن څخه د باندې بلل او لټولن د استلو هڅه او افکار سختریزي وي. خدا هر څه د هرې ټولنې تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایطو، دینی عقایدو، کړه وړه او ستراتیژیکو حالاتو ته په کتو شنل او سیړل پکار دي. نن په خبرونه کې همدا باس پر مخ پیایو او د سختریزي د نظریاتو پر اساس یې بڼې یا اشکال سیړو. تاسو د مشال رادیو ونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي تغواکی است. سختریزي او د دې نظریات په خوانی تاریخ لري او پاړې پر نړیوال کچ سیړنې شوې دي. اندا چې ځنی اکاډمیک ژورنالونه لکه سټډیز ان کانفلیکټ ان ټیررزم، یعنی د شخړو او ترهګرۍ مطالعه، سکیورټی ډایالوګ یا امنیتی مباحثه، ټیررزم ان پولیټیکل وایلنس یعنی ترهګرۍ او سیاسي تاوتریخوالی، هغه نمونه دي او ورسره داسې نور هم دي چې د سختریزي بنسټپالنې او ترهګرۍ موضوعاتو ته ځانګړي شوي ژورنالونه دي. په دې ژورنالونو کې هر څېړونکی د سختریزي په اړه جلا نظرونه لري، خو دوی دا وایي چې سختریزه افکار او نظریات له یو خاص بهیره تیریږي، پیاوړي کیږي، بیا پر خلکو اغیز کوي، د هغوی نظریات بدلوي او په ټولنه کې ویش پیدا کوي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار همدا خبره روښانوي او بیا د سختریزو ډلو بڼې یا اشکال ښیي.
او که څوک یې نه قبلوي، بیا موږ له بدو یا د خرابو وسایلو څخه کار اخلو. دا بالحق چې همدغه دریځ پورې تړاو لري. موږ دیني څخه دریځې ډلې لرو، موږ ایدیولوژیکي چې یعنی نور ایدیولوژي پورې تړاو لري، راستیانی یا شفیانی هغه هم درو.
د کاناډا د یارک پوهنتون څېړونکی از ملک وایي کله چې یوه ډله د بلې ډلې په اړه خاص نظریات غوره کړي، نو داسې یو حالت جوړیږي چې اختلافات دوه اړخیزه کیږي. د ده په خبره کله چې یوه ډله د بلې هغې په اړه د مطلق فرق نظریه تیاروي، نو پکې دې ته پام کوي چې د خپلې ډلې دننه هر څه یو رنګ، یو ډول او یو شان وښيي. سختریزي د دوو یا زیاتو ډلو ترمنځ څو اړخیزه یا دوه طرفه وي، لکه ما چې وویل، له نورو سره بشپړ توپیر او په خپله ډله کې دننه داسې یووالی چې هیڅ فرق نه ښکاره کوي. زه یې بل مثال درکوم. دوه یا درې لسیزې مخکې په کراچۍ کې مهاجر قومي موومنټ چې وروسته متحده قومي موومنټ شو، د هغوی او د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. هغه وخت مهاجرو، پښتنو او سندیانو یو بل ته د بالکل جلا خلکو په سترګه کتل. دوی به دا ویل چې په خپلو کې هیڅ مشترک یا ګډ خصوصیات نه لري. په دې توګه د مهاجرو یوه ټولنه جوړه شوه. که د سنی یا شیعه لانجې ته وګورو، نو د بشپړ تفریق ښکار کولو لپاره باید تاسې پر فکري اساس یوه سنی ټولنه یا ډله جوړه کړئ. همدا کار مهاجرو وکړ. له دې له امله داسې یو جوړښت تیار شو چې پکې سنیان په خپلو کې یو ډول ښکاري، مهاجر یو ډول او له نورو سره توپیر لري. ایاز ملک وایي کله چې یوه ډله بله له ځانه مختلفه ښیي، نو په دې توګه ځان هم تعریفوي. کله چې یوه ډله بله هغه تعریفوي، نو خپله پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوي. په دې صورت کې که سنیان درواخلي یا مهاجر، نو په خپله ډله کې دننه هم توپیر وي، خو دوی یې له منلو انکار کوي. ایاز ملک یوازې د اهل تشیع او سنیانو یادونه نه کوي، د دې د ژبنی او نسلی توپیر مثالونه هم ورکوي او وایي چې هر قبیله، ډله، ملت، قام او ټولنه خپل تاریخ لري او دا ټول د ځانګړو نظریاتو پر اساس جوړیږي چې پکې د ډلې یا قبیلې دننه د بشپړ یووالي او له بلې ډلې یا قبیلې یا قام سره د مطلق فرق تصویر وړاندې کیږي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي. زه بیا د مهاجرو مثال درکوم. که تاسو شاته ولاړ شئ، نو دا درجه وتیږي چې په 1900 زیږیزه لسیزه، 80 او بیا وروسته په 90 لسیزو کې دا زموږ مخې ته د یو قوم او نسل یا توکم په بڼه راڅرګند شول. نو هر توکم او قوم د جوړیدو تاریخ لري. که مهاجرو، پښتنو یا سندیانو ته د ټولنو یا ډلو په نظر وګورو، نو په خپلو کې توپیرونه هم لري، یووالی هم لري. لکه دا سمه ده چې ماجر او پښتانه له یو بله مختلف دي، ځکه چې یوه ډله اردو ژبې ده بله پښتو وایي، خو دواړه له یو بل سره یو شمېر مشترکات هم لري. که د وحید وطنیار او ایاز ملک خبرې خلاصه کول غواړو، نو داسې ویلی شو چې هر وخت موږ د یوې ډلې خصوصیات بیانوو او دا ویل غواړو چې په کومو کومو برخو کې هغه ډله له موږ بدله ده، نو په همدې وخت کې موږ د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوو. که په پاکستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د مذاکرو یا بحثونو مثال ورکړو، نو هلته دواړه خواوې په یو بل کې د تفریق یا توپیرونو یادونه کوي. په دې توګه سختدریځي لا پراخیږي او په هر ټولنه کې څرک لیدل کېدای شي. خو شنونکي په ټوله کې د سختدریځي دوه لوی اشکال ډولونه یا بڼې ویني. یو ته یې خلاصې سختدریځي وایي او بل یې چپ یا کیڼلاسې سختدریځي بولي. که موږ د پاکستان او افغانستان حالات او شرایطو ته وګورو، نو هلته شنونکي خلاصي سختدریځي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفوي او چپلاسي سختدریځي له ځینو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړي. د نننۍ خبرونې ګډونوال په مجموع کې په پاکستان او افغانستان کې د مذهبي سختدریځ نظریاتو یادونه کوي او وایي چې په هغو هیوادونو کې چپي یا کیڼلاسي سختدریځ نظریات پخوا ول خو اوس نشته. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان او افغانستان دواړو کې شاوخوا څلور لسیزې مخکې چپي ګوندونه، ډلې او سازمانونه زیات ول. د دې په خبره په هغو کیڼلاسو ډلو کې یې ځینو د خپلو سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر استعمالولو هم باور لاره. خو نوموړي زیاتوي چې اوس مهال په پاکستان کې کیڼلاسې ډلې تقریبا نشته. دویم، کوي هم نو نظریات یې لا هم پخواني دي، او بل دا چې چپۍ ډلې په هیڅ شکل د سختدریځې نه دي بلکې په جمهوري او مدني فعالیت باور لري.
کیڼلاسې سختدریځي څه ده؟ زه خو یې نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یوه نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې. په پاکستان کې د کیڼلاسو فکر پر تنگ نظری ولاړ دی. هغوی له کارل مارکس او ولادیمیر ایلیچ لینین پرته نور هیڅ نه ویني. هغوی له دې دریځه هیڅ وړاندې نه ځي. خو که دا وویل شي چې د هغوی نظریه سختدریځه ده، نو دا خبره به مخه پکړي او اندېښمنه به مې کړي.
د ډاکټر عائشې صدیقې په څیر وحید وطنیار هم ګڼي چې په افغانستان کې د کیڼلاسي سیاست لاروي ګوندونه نشته. دی د غربي هیوادونو او افغانستان سیاسي حالات سره پرتله کوي او وایي په غرب او افغانستان دواړو کې چپۍ سختدریځه ډلې نشته، خو دواړو ځایونو کې زیاتره سختدریځه ډلې خلاصي دي. د ده په خبره په غرب کې خلاصي ډلې اکثره سختدریځه ملتپاله نظریات لري چې د جرمني د پخواني ناسي مشر اډولف هیټلر په افکارو کې یې ریښې دي، او په افغانستان کې دا ډلې اکثر ځان له مذهب سره تړي.
زه فکر کوم په دې اړه شاید ما برداشت لږ ځکه مختلف دي، ځکه چې په غرب کې کله چې موږ چپلاسي راسلاسي سختدریځو باندې بحث کوو، د دې ایدئولوژي هم هماغه لري. فس کوم په المان کې که تاسو راسلاسي سختدریځو ته ګوري، هغې د ایدئولوژي وڅېړي، هغې د بېرته تړاو نیسي هیټلر ته او بېرته تړاو نیسي چپلاسي سختدریځي. معمولا هغه کسان دي چې فس کوم موږ په افغانستان کې چپیان به ورته ویلی شي چې مارکسیسټ او کمونیزم دي، که نه هغه کسان دي په اروپا کې. خو په افغانستان کې فعلاً که موږ داسې د یو سختدریځي یا داسې یو تګلارې څېړنې کوو، ایدئولوژي لحاظ موږ کوم چپلاسي
پاپنسان کې نه لرو. وحید وطنیار البته په غرب او افغانستان دواړو کې د کیڼلاسو ډلو سیاسي او انټرنیټي فعالیتونه د جمهوریت له ارزښتونو سره سم او مثبت بولي. دی وایي کیڼلاسي ډلې د ټولنیز عدالت او مساوات، د جمهوري اقدارو د دودولو او د قانون د واکمنۍ خبره کوي او پر حکومتي کړنلارو د انتقاد لپاره مدني لارې او انټرنیټي شبکې کاروي.
ځینې ځانګړتیاوې په خلکو کې لیدل کېږي چې هغه هم تاسو ورته کولای شئ ووایئ چې دا پوزیټیو اړخ لري. د مثال په توګه که چېرې تاسو اوس د افغانستان سیاسي ډیسکورسونه وڅېړئ، تاسو کتلی شئ چې که چېرې د یو سیاسي اجنډا باندې که چېرې اختلاف وي، موږ همیشه دوه ګروپ لرو. یو هغه ګروپ لرو چې د هغه مخالفت کوي، یو ګروپ لرو چې هغې پلوي کوي. او معمولا د دې په تګلارو کې تاسو کتلی شئ چې د دې کوم پالیسي یا کوم لاره چې د دې انتخابي عین لاره ده چې دلته په غرب کې تاسو د راسیانو د چپیانو په تګلارو کې انتخابي. یعنی صرف هم چې دي په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې دینه کار اخلي، که نه یو جورنالیست یو سیاسي کس فرض کوم په هغه باندې بحث کول او په ټولنیز او په ډله ییز توګه په هغه باندې بحث کول هغه د فشار لاندې راوستل، دا هغه تګلارې دي چې تاسو په افغانستان کې هم دا کولی شئ چې وګوري او ثابت کړي او په نورو هیوادونو کې.
اوردن کو پنننه خبرونه کې بوک د نړیوالو ټولنیز چارو د درو په هانو نظرونه راوخیستل او پر دې مود ځان په هول هڅه وکړه چې سختري ځ افکار څنګه په خلکو کې دودیږي او دا چې په وسنی دور کې او په ځنګړي ډول په پاکستان او افغانستان کې سختري ځ څو بڼې لري. تاسو واوریدل چې پوهان وایي چې سختري ځ افکار پر ټولنیزو حالاتو ولاړ وي، یو تاریخ او سابقه لري. د پوهانو په اند سختري ځ افکار په ورو ورو په ټولنه کې دودیږي او کله چې یو ډله بل هغه له ځانه مختلف او بولي نو بیا اکثر سختري ځ نظریات دوه اړخیزه کیږي. ایاز ملک، عائشه صدیقی او وحید وطنیار نن موږ ته وویل چې سختري ځ افکار په مجموع کې دوه بڼې لري چې یو یې کیڼلاسي او بل یې ښیلاسي بلل کیږي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکو جمعه به د ټولنیز شبکې او سختري ځ خبرونه په بل برخه کې دا باس نور پراخ کړو. په مخه مخه
ټولنیزی شبکې او سختدریزی.